خوشحال ریډیو ته په خیر راغلی. د سحر لس بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 3 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. نن د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیږي. په پېښور کې د مذهبي برداشت او د مختلفو مذهبونو ترمنځ ترورولۍ په اړه یوه غونډه شوې. د فاټا لپاره یو جدا بینک جوړولو اعلان شوی. نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورځو زموږ همکار مجید بابر ته د روانې غړي تازه خبرونه اورو.
اول مشال خبرونو سرټی کی د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په دوره پاکستان ته ځي. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نیمروز خان ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پر شا د هغو تنظیمونو لاس دی چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د زخخیلو سیمې د یو مشر غونچه ګل مړی موندل شوی دی. خبرونو تفصیل. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په دوره پاکستان ته ځي. نوموړی به د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو خواوو خبرې به د افغانستان او دغه راز د سوداګریزو او سیاسي مسلو په اړه وي. کله چې د روس د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ورسیږي، د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویزکیانی به په ماسکو کې له خپل روسي هم منصب سره وګوري. تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره خپل سفر ځنډولی دی. د نوموړي د سفر د نوې نیټې د بدلون په اړه څرګندونې نه دي شوې. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نیمروز خان ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پر شا د هغو تنظیمونو لاس دی چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم نیمروز خان دا خبره پرون په پېښور پریس کلب کې د قامی امن جرګې د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. هغه زیاته کړه،
نو دا خو مختلف نمونه معنی ایکټیویټیز کیږي او چې کوم موجوده نمونه هغه معنی کوم بینډ نه بل شکل اختیار کی دا یو بیماری په دې ملکی شته. او احمد پاړ کې د اسلام پاړ کې هغه دا نقصان رسي یو کم چې کوم بین شوی دی هغه دل پر بل شوی چې نقصان والو هغه تنظیمونه چې دغه د ملک لپاره د مذهب لپاره د قوم لپاره نقصان دی په دې وجه باندې په حکومت پابندی لګولل.
حاجی نیمروز خان زیاته کړه چې تیرونی د پیغمبر اسلام په اړه د ویډیوي فلم پر ضد د حکومتي هړتال په ورځ په پېښور او ټول هیواد کې د نامنیو تر شا هم د دغو تنظیمونو کارکوونکي وو. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د زخخیلو سیمې د یو مشر غونچه ګل مړی موندل شوی دی. دوی وایي غونچه ګل خواوشا یو نیم کال وړاندې لشکر اسلام وسلوالې ډلې تختولی وو. د غونچه ګل د مړینې پړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه وغوښتل چې د هغو راپورونو په اړه ځواب وایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماتانو په بیا بیا د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت لپاره غوښتنه کړې وه، خو ځواب یې نه و ترلاسه کړی. د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ د سپټمبر په 11 د وسلوالو په حمله کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایي کارکوونکي وژل شوي وو. د کانګرس د ولسي جرګې د څارنې او حکومتي اصلاحاتو د کمیټې مشر داریل ایسا پرون ویل سو حکومتي چارواکو دې کمیټې ته دا تایید کړي چې په لیبیا کې د امریکا سفارت په بنغازی کې د زیات امنیت لپاره څو ځلې غوښتنه کړې وه. کلینټن پرون ناوخته وویل چې دا د زیاتو معلوماتو په اړه غوښتنو ته ځواب وایي او چمتو ده چې له کانګرس سره د بنغازی د حملې په اړه څېړنه کې له نږدې همکاري وکړي. په بنغازی کې د امریکا پر کونسلګرۍ په برید کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر کریستوفر سټیونسن، یو بل ډیپلومات او دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي وو. د ماسکو یو عدالت حکم کړی چې د اسلام پر ضد هغه ویډیوي فلم چې په اسلامي نړۍ کې مظاهرې او شخړې راپارولي په روس کې باید ونه خودل شي. د روس د عدلي وزارت وایي د مسلمانانو بېګناهي په نامه دا ویډیوي فلم افراطي دی او په روس کې ممکن د دیني او نسلي کرکه راوپاروي. له دې مخکې تېره اونۍ د چیچنیا په مرکز ګروزنی کې هم یو عدالت دغه فلم په خودلو پابندي لګولې وه. د روس چارواکو ګواښ کړی که د ګوګل چارواکي په انټرنیټ کې د دغه فلم خپرېدل بند نه کړي، دوی به یوټیوب ته لاسرسی بیخی بند کړي. د هند د پوځ یو پخوانی جرنال چې درې لسیزې وړاندې د سیکانو په یو عبادت خانه باندې د حملې حکم ورکړی و په لندن کې ټپي شوی دی. اته اویا کلن کولدیپ سنگ برار لندن ته په یو شخصي سفر تللی و او د تیر اتوار په ورځ ورباندې د لندن ښار آکسفورډ سرکس ته نږدې د خلکو په ګڼې ګوڼې کې څلورو تنو وسلوالو حمله وکړه او په غاړه کې یې په چړو ووهه. ریټایرډ جرنل برار له حملې وروسته روغتون ته یوړل شو او له درملنې وروسته رخصت شو. د لندن پولیس وایي دا حمله د قتل هڅه وه خو د حملې انګیزه نه ده پډاګه شوې. برار وایي په دې باندې دا حمله په 1943 کال کې د امرتسر په ګولډن ټمپل باندې له حملې سره تړاو لري. هغه مهال امنیتي ځواکونو له دغه عبادت خانې څخه د وسلوالو سیکانو د ایستلو په مقصد حمله کړې وه او په عملیاتو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي وو. پرون د ایران ریال د ډالر په مقابل کې نور هم وغورځېده او تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېده. په تهران کې صرافان وایي د تیر پیر په ورځ یو امریکایي ډالر د 4,200 ریالو په مقابل کې بدلېده خو پرون د یو ډالر د 8,500 ریالو سره تبادله کېده. او وروسته خبر ده چې د سریلانکا په کولمبو ښار کې روان د شلو اورونو د نړیوال کپ په یو مقابله کې پرون پاکستان استرالیا ته او هند جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. پاکستان اوس دغه کپ سیمی فائنل ته ووت او په سیمی فائنل کې به سبا سریلانکا سره مقابله کوي. بل سیمی فائنل به د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ د جمعې په ورځ کېږي. پاکستان هغه یوازنۍ لوبډله ده چې کله نه دغه د شلو اورونو مقابلې پیل شوي هر سیمی فائنل پورې رسیدلې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري نن د روس ته بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیدي. په پیښور کې د مذهبي برداشت او د مختلفو مذهبونو ترمنځ رورولۍ په اړه یو غونډه شوه.
پروپاګاندا دنیا کې هر قسمه کیږي. دای باندې زما نه سیاستدان هم چې کار میشته دی وزارت ته خپل اسلام پرچار په دې نه کوي چې باندې بزور وکړي تب خپل کردار هغه لیول ته راځي چې تانه متاثر شي. څوک
په پیښور کې فاټا سیکریټریټ ته قبایلو لپاره د یو جدا بینک جوړولو اعلان کړی.
پټول پاکستان کې بینکونه قرضې ورکي انویسټمنټس لپاره او په فاټا کې قرض نه ورکي. یو بینک هم فاټا کې د انویسټمنټ لپاره قرض نه ورکي.
او 19 پروګرام پلوشه هم په روانه خبرونه کې اوریدل شي.
رواجو دا زمنګ د بیبی نه ټوټ کاوه هغه د کاوله خانانو کاوله چې د چا بخار ویل بيدا خان ویل بيدا زمنګ د بیبی نه ټوټ کاوه.
د مشال ترڅنګ یې باوري څنګه چې تاسو په خبرونو کې باورید نن به د روس ته بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته رسیدي او هلته به د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې د مسلو په اړه خبرې کوي. اسلام آباد ته د سرګی لاوروف د سفر په اړه زموږ د همکار احمد شیبرنا تفصیل ورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ځي. د دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې به سرګی لاوروف له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تیر پنځشنبه په ماسکو کې د ناتو او روسي د همکارۍ په نړیوال کانفرنس کې له اروپا سره د همکارۍ په برخه کې د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال یوری کورلاچوویل له افغانستان د بهرنیو پوځانو وتل دا معنا ورکوي چې هلته پوځي عملیات سرته رسیږي چې دا مهم اقدام دی او ورسره دا پښتنه پیدا کیږي چې ناتو به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې څه کوي. ګورلاچ زیاته کړه چې له افغانستان د بهرنیو پوځانو تر وتلو وروسته هلته د ناتو او روسي ګډه همکاري مهمه ده. تر دې مخکې د روسیې بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د رپورټونو ته اندیشنه څرګنده کړې و چې د ناتو ځواکونه به هلته اډې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې د سیشن به پر خپل شولې کړې دي د روسیې بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د مسلې ترڅنګ له پاکستان سره د روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. سرګی لاوروف په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنارابانی کر سره وګوري او له ولسمشر آصف علي زرداری او سر اعظم راجا پرویز اشرف سره به هم له ټاکلې جدول سره سم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په وینا ای ترتا سرجنس لیکي چې اسلام آباد غواړي له ماسکو سره ښه اړیکې ولري او د سوداګرۍ او انرژي په برخه کې همکاري ورسره زیاته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د مذهبونو او عقیدو ترمنځ ترورولۍ د پرمختګ لپاره د قومي امن کمیټه یو غونډه شوې چې پکې دینی عالمانو او کارپوهانو ګډون کړی او د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان ویلي په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوې ډلې په بدل نومونو خپل فعالیتونه ترسره کوي او همدا ډلې د تاوانونو سبب جوړیږي. غلام غوسورو
د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اقلیتونو صوبایي وزیر حاجی نمروز خان ویلي دي چې حکومت یو شمیر تنظیمونه قل ادم ګرځولي دي ولې بیا هم هغه خلک په بیلابیلو نمونو خپل فعالیتونه ترسره کوي او د بدنامۍ په پیښو کې هم دغه خلک لاس لري. د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اقلیتونو صوبایي وزیر په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو او عقیدو ترمنځ د رورولۍ د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې حکومت یو شمیر تنظیمونه قل ادم ګرځولې دي ولې بیا هم د دغه تنظیمونو مشران خپل فعالیتونه ترسره کوي.
نو دا خو مختلف نمونه معنی اکټیویټیز کیږي او چې کوم موجوده دي هغه معنی کوم بینډ لري بل شکل اختیار کی دا یو بیماری په دې ملکی شته او احمد پاړ کې د اسلام پاړ کې هغه دا نقصان رسي یو کم چې کوم بین شوی دي هغه دل پر بن شوی چې نقصان والو هغه تنظیمونه چې دغه د ملک لپاره د مذهب لپاره د قوم لپاره نقصان دي په دې وجه باندې په حکومت پابندي لګولله.
د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی نمروز خان د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې په لاریونونو کې ولسی املاکو ته زیان رسول د غندنې وړ دی.
یکم چې کوم بن شوی دي هغه دل پر بن شوی چې نقصان والو لیکن هغه خلک موجود دي نو په بل دوه معنی کار کوي هغه نقصان به هغه جات رسي اوس په دې دوه معنی څنګه چې دا واقعات شوی دي حضور صاحب کوم چې موږ احتجاج کړو حکومت کړو هغه کې چې کوم د خرکت شوی دا هغه خلک ته طریب دوام پراپرټي لکه څنګه چیمبر اف کامرس دا ودا چا پراپرټي دا هم دا سي نور کل کل بلډینګونه هغه هغه منه هغه تبا کړی دی وشتلی دا یو بیکاره پیغام وو. دا صرف د حکومت مو دا چې کوم د خلک راوته سوکو تاسو په دې علاقې خلکو د دې قوم خلک ول دا کار کړل
د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د رورولې د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې په دې غونډه کې یو شمیر د اقلیتي رورولې استاد هم ګډون وکړو او دینی عالمانو او کارپوهانو د مذهبي عقیدو ترمنس د رورولې په پرمختګ ټینګار وکړو. هم د دې غونډې پر مهال د خیبر میډیکل پوهنتون یو پروفیسر ډاکټر تسکین احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې څوک هم مذهبي منافرت له هوا ورکوي نو هغه خلک په دماغي توګه بیماران وي
او دا خبرې چې څوک کوي فلم جوړوي یا څه دغه کوي یا کارټون جوړوي دا د ډاکټرۍ په علم کې دا د روغ مازغو خبرې نه دي دا بیمار ذهن خبرې دي که هر څوک کوي بنا جوړوي پروپیګاندا دنیا کې هر قسمه کیږي دا یوه نظام نه سیاستدان هم چې کار مې شته دی وزارت څه خپل د اسلام پرچار په دې نه کوي چې باندې په زور باندې تب خپل کردار هغه لیول ته راځي چې تا نه متاثر شي څوک دا نه چې موږ چا په زور باندې خپل ایدیالوجي هغه به موصلت کوو یا هغه باندې به امپلیمنٹ کوو. هر مذهب دی غلط دی یو بن یا تم چې فلانه مذهبی فلانه فلانه گروپ ای باقی کی بم بیمار زین نه غو بیمار زین ورځای کی چې تد اور مذهب نو کی سر
هم د غرنګ د پیښور د کلیوالو علاقې په خغولام یو دینی عالم محمد الله د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې امن او باثباتی د وخت مهم ضرورت دی.
څنګه چې د انسان د پاره د خوراک غذا ضرورت دی دغه سي امن ضرورت دی او الله تعالی یو ذکر دی اتو عامه من جوع و امنه من خوف. اصل کی خبره ده چې مسلمان په هغه حیثیت نه دی پاتې چې دا موږ نن څه کوي ټول پور کوي مسلمان د هغه نه عذاب کړي مسلمان ورنه تکلیف کړي حتی بچي ورنه تکلیف کړي په سکول کې تعلیم ترې نه شي کولای. نو اصل خبره ده چې دا خلک د خپل لا ټول پور چې کوي یا کوم خلک چې دغه نه په نقصاناتو کې دي هغه اقلیتی برادری دا او هغه مسلمانان دي نو دا خلک اصل کې په غسي اسلام باندې نه دی روان کوم اسلام چې الله رب العزت مونږ ویل دي.
په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د رورولۍ د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې د نوې ټاکل شوې کابینې د غړو نه د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او صوبایي وزیر حاجی نمروز خان حلب واغستلو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي. بل رپورټ ته د رمشا مسی کیس درې گواهانو د جماعت امام خالد جدون پر ضد د خپل بیان نه پشا شوې دي. 13 ورځ ډیسټریکټ ان سیشن جج راجا جواد عباس په عدالت کې د خالد جدون د ضمانت اوریدنه شوې. نو دغه مقدمه درې گواهانو عدالت کې خپل بیان حلفي جمع کړه او ویلي چې پولیسو د هغوی په بیان کې بدلون کړي. د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان ورو.
دریم شاه مسیح کیس درې گواهان د جماعت د امام خالد جدون په ضد ورکوونکي خپل بیان نه په شا شوی دي. تیر ورځ ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج راجا جواد عباس په عدالت کې د جماعت امام خالد جدون د ضمانت په حق لا اوریدنه وشوه. نو دغه مقدمه درې مهم گواهانو خرم شهزاد، اویس او حافظ زبیر په عدالت کې خپل بیان حلفي جمع کړه او وی ویل چې پولیس دغې په بیان کې بدلون کړی دی. د نیول شوي د جماعت امام خالد جدون وکیل سید واجد علي ګیلاني مشا ریڈیو ته اویل چې کوم گواهانو خپل بیان په عدالت کې ریکارډ کړی دی، نو هغه ویل چې د انتظامی د دباو له وجې د دوی بیان کې بدلون شوی دی.
کوم گواهانو چې د عدالت دننه خپل بیانونه ریکارډ کړی دي، نو د هغوی وینا ده چې موږ پولیسو ته دا بیان نه ورکړی چې خالد جدون په دې کیس کې ککړ دی. او گواهانو دا هم وویل چې پولیسو قصدن زموږ چې کوم د قانون دفاع 116 بیان دی، هغه دوی په خپل لیکلی دی.
بلخوا د ریمشا وکیل رانا عبدالحمید وایي چې د گواهانو ورستو کېدو نه د ریمشا په کیس هیڅ اثر نشي کېدی او داسې ښکاري چې په دې گواهانو څه دباو دی.
هغوی څه دباو کې به راغلي وي، هغوی ته به ویلی شوي وي چې تاسو څه کوئ. او دا خبره هغوی ته یوه نیمه میاشتې پس ولې رایاده شوه؟ یوه نیمه میاشت پورې هغوی په دغه بیان ولې قائم وو؟ دغه گواهانو کله هم دا شکایت نه و کړی چې زموږ خلاف څه دباو دی او یا د مجبورۍ نه یې بیان ورکړ.
د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د عورت فاؤنډیشن یو چارواکي آصف ملک وایي چې پاکستان کې چې کم نظام دی، نو په دې کې اکثره بیانونه بدلیږي.
د شاته وشته ضروري داسې یو عناصر وي چې پاکستان کې کوم ترهګري او کوم خبرې روانې دي، نو د دې خلک غیر محفوظ پلزان محسوس کوي. او په دغه غیر محفوظ کې نو ظاهر خبره چې کسته چې کوم دی هغه ته به تھریټ سم وي، هغه ته به چې کوم دی ګرفتارو به سره رابطه هم کړي وي. دلته کې مختلف جماعتوں نے دی، مختلف فرقی دی، نو کدیشی سے رقم مناسب نیولے دی، دا مناسب دی دا فرقی سروی سے ضرور ہو رہی ہو اگے دی پریشر روڑی دا بیان پہ بدل کری دا کہ نور احمد اسی سوجہ نختیاری دا دغی بیان بدلولو.
یاد دی وی چی 13 میاشت پدی مقدمہ کی نیولے شوی رمشا مسی عدالت پر ضمانت پر خو دیوا. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. حسین حقانی په ډیلی بیسټ ویب پاڼه کې په خپل مقاله کې لیکلی دي د نورو مذهبونو د منونکو په شان مسلمانان هم د خپل عقیدې او پیغمبر سپکاوی نشي برداشت کولی، خو دا مظاهره د سیاست لپاره دي، د مذهب لپاره نه. شاهین بنیرې غټ کې وړاندې کوي.
حسین حقانی لیکي، سور جوړاندې په پاکستان کې په موبایلونو پیغامونه خپاره کړی شو. په دې پیغامونو کې د یوې معجزې خبر ورکړی شوی وو، او هغه دا چې کله د ستمبر د میاشتې په 13 نیټه د واشنگټن ډی سي په یو سینما کې د انوسنس آف مسلمز فلم ښودل کېده، نو زلزله راغله او د سینما ودانۍ ړنګه کړه. انوسنس آف مسلمز هغه فلم دی د کوم پر ضد چې په مسلمانه نړۍ کې قهرجنې مظاهرې راوپاری دي. بیا دغه پیغام د ایمیلونو د لارې خپور کړی شو، او پکې د یوې ورانې شوې ودانۍ تصویر هم ورکړی شوی وو. په پیغام کې ویل شوی وو چې الله د اسلام د پیغمبر په سپکاوي خپل قهر وښودو، او چې د ایماندارو سره الله پاک ملګری دی، نو باید چې د هیچ چا نه هم ونه یریږي او د مغربي هیوادونو پر ضد خپل غوسه ښکاره کړي. حسین حقانی لیکي چې بېشکه په واشنگټن کې زلزله نه وراغلې او نه کومه سینما ړنګه شوې ده. په حقیقت کې دغه فلم د یوټیوب نه بغیر په بل کوم ځای کې هډو خودل شوې نه ده، خو تر ډېر ورځو دغه پیغام او ایمیل په پاکستان کې دننه او بهر پاکستانیانو ته ولېږل شو. دغه شان د ستمبر د 11 د ترهګرې د پیښو نه وروسته هم د دروغو پیغامونه خپاره شوي وو، او کله چې تیر کال په پټاباد کې اسامه بن لادن وجل شو، نو داسې پیغامونه خپاره کړی شو چې اسامه بن لادن خو 100 میاشتې مخکې وجل شوی وو، او دا خو هسې یو ډرامه وه. حسین حقانی وړاندې لیکي، د خلکو د احساساتو سره داسې په منظمه توګه لوبې کول او هغوی مظاهرو ته د راپارولو نه دا تاثر مخې ته راځي چې ګنې دا مظاهرې د مسلمانانو د قهر یوه روانه څرګندونه ده. د نورو مذهبونو د منونکو په شان مسلمانان هم د خپلې عقیدې او پیغمبر سپکاوی نشي برداشت کولی، خو دا مظاهرې د سیاست لپاره وي، د مذهب لپاره نه. د پاکستان په 190 میلیون آبادی کې 95% مسلمانان دي، خو ولې په دوی کې اندازتن 15,000 کسانو د جمعې د ورځې په مظاهرو کې برخه واخیسته، خو د مظاهرو اهمیت له دې کبله و چې 19 کسان پکې ووجل شو او ګڼ شمېر پکې زخمیان شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس د بلوچستان سوځي د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې پاکستان دغه تر ټولو مهمه برخه دا مهال په جذباتي، سیاسي او ټولنیز توګه د سرو لمبو په ولکه کې ده. مجید بابر د دغه مقاله غټ ټکی وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس د بلوچستان سوځي د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان دغه تر ټولو مهمه برخه بلوچستان دا مهال په جذباتي، سیاسي او ټولنیز توګه د سرو لمبو په ولکه کې ده او لګیا ده اور یا خسته ده. لیکوال لیکي چې په دینیز دو کې په کراچۍ کې د زینو بلوس مشرانو سره د مرکونه دا نتیجه خس کړی ده چې هغوی سره دا مهال په پاکستان کې سکیږي، هغوی په دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي او دغه سلوک هغوی په غوسه کړی دي، ځکه چې دغه سلوک د هغوی بلوس روایت او غیرت لوجې د خپل خوري او ټولنې سره تړون کمزورې کړی دی. لیکوال رسول بخش رئیس زیاتوي چې دا سره پورونه دي چې هغه بلوس ځوانان چې د سکولونو او کالجونو زده کوونکي دي دغه سلوک د تاریخي بلوچستان په اړه خوب لیدو باندې مجبور کړی دي او دا هغه ځوانان دي چې د تیرو سو کلونو راهیسې لا درک دي او تر دا مهال ورپسې خپل خپلوان او ملګري پلټه کړي دي. او تر ټولو د خفغان خبره ده چې د سړکونو پر غاړو د بلوچستان ځوانانو خراب شوی مړی موندل کیږي. لیکوال لیکي چې په بلوچستان کې د دغو ظلمونو پاړه باندې خنو سرګندولو کې بلوچستان مشرتابه یوازې نه ده، بلکې د بشري حقوقو کارکونکو، رسنۍ او یو شمېر نورې ټولنیزې ادارې د دغو ظلمونو ذمہوار د پاکستان امنیتي ادارې ګڼي. لیکوال لیکي چې د بلوچستان د مسلې د پرم نه حل د پښتنې جواب د پاکستان واکمن ګوند، سیاسي ګوندونو او کسانو له هغه وخت لټول پکارو کله نه چې د دریو جنگونو شروع کولو خالق جنرال پرویز مشرف په بلوچستان کې د رواني ستونزو د حل لپاره پاکستانی پوز ځای پر ځای کړو. پرویز مشرف په کارګل، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د جنگونو شروع کولو حقيقي خالق وو. پکار دا و چې هغه په بلوچستان کې د ناکلارې ولسی پاسون پر شا عملونو تکتنه کړې وي، خو هغه پر ځای د دې د دغه ستونزې حل د پوزي لارې راوستل غوړه کړو او په بلوچستان کې جنگ پیل کړو. لیکوال لیکي چې د بلوچستان ستونزې راډول او په دغه سیمه کې د ستونزو پر شا بهرنو استخباراتي ادارو ته ګوتنی ولبه د دغه سیمه د ستونزو د حل لارې نور هم نه امیدې خواته بوزي، چې لوجبې هم دغه سی بلوچستان ځوانان د پاکستان د مرکز او امنیتي ځواکونو پر ضد جنگيږي او مړ کیږي. لیکوال رسول بخش رئیس د دې مقالې په پای کې لیکي چې بلوچستان انصاف په خپل خوره اختیار او په خپل وسایلو اختیار غواړي او دا څه بده خبره نه ده، او د دې ستونزې د حل لپاره ډومبه ګام بداوي چې هغه اغواکار، تشدد کوونکي، قاتلان او قابزین چې د بلوچستان د حقونو په غصب کولو کې ککړ دي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
زمون همکار مجید بابر بو او اسرازو یو بل رپورت ته پاکستان تحریک انصاف ته رواني میاشتې پښپګمنېټه د ډرون بيدونو پر ضد جنوبي وزیرستان ته لانګ مارچ کوي، خو دلته پښتنه دار راپورته کیږي چې زیاتره ډرون بيدونه په شمالي وزیرستان کې تر سره شوي دي. نو بیا ولې تحریک انصاف جنوبي وزیرستان ته لانګ مارچ کوي؟ عبدالحی کاکړو.
دا وخت د پاکستان د میډیا نظر د عمران خان په مشرۍ کې د ډرون بریدون پر ضد جنوبي وزیرستان ته د تلونکي مارچ پر لور دی. د دې حمایتانو مخالفین په دې خبري کوي. له نورو پښتنو سره سره یو دا پښتنه هم راپورته کوي چې د ډرون زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې سوي، نو بیا ولې دغه لانګ مارچ د شمالي پر ځای جنوبي وزیرستان ته ځي؟ د پښتنو د تحریک انصاف له مرکزی ویاند شفقت محمود وکړه. د هغه جواب ځکه په جنوبي وزیرستان کې هم زیات پریدونه او خلک وجل سوي، نو دوی د دې ځای انتخاب کړی. کله چې مشال ریډیو بیا پښتنو وکړه، نو بیا ولی شمالي وزیرستان ونه ټاکل سو؟ نو شفقت محمود هم دومره وویل چې دوی ته چې کومه سیمه مناسبه ښکاري هغه انتخاب کړی دا. که څه هم تحریک انصاف د ځای د انتخاب په اړه واضح خبره نه کوي، خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان فکر کوي چې د شمالي وزیرستان خراب امنیت ته په پام سره شای د جنوبي وزیرستان انتخاب سوی وي.
یو خو زما خیال هغه ته چې کوم د سکیورټی اسټابلیشمنټ پیغام دی، هغه هم خلک داسې وي چې هغه ته ویلي چې شمالی وزیرستان زیاد خطرناک دی. نو زما په خیال باندې دغلته د امنیتی صورتحال دومره خراب نه دی څومره چې په شمالی وزیرستان کې دی. او بل څوک چې هلته موجودګي لري هغه هم په جنګلو شته دی چې دا څوک دی. شمالی وزیرستان کې خو هیڅ پته نه لګي چې هلته بیرونی دغه څومره دي، د ګروپونه څومره دي، د پاکستان د دننه څومره ګروپونه هلته موجود دي.
د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر اسد بنیر بیا له سعد محمد خان سره اتفاق کوي. البته وای کېدای شي د عمران خان لانګ مارچ جنوبي وزیرستان ته ونه رسي.
او ساؤت وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ چلے اغب اک چیر اجازت ویر نکی کوٹ کئی کرات لو اگے وجہ دادا چی کوٹ کئی او اگے مینس کے دا جنڈولا میں چی جی چی کم کم قبائل دی ما چی سے اطلاعات پی اگئی کے خلق ویلی چی مجھ دے دے ذمہ داری نہ خلو اگئی پی ات خط لکلے ان رائٹنگ ویر کڑے چی جی مجھ دا ذمہ داری نہ خلو باقی تا مرضی دا کا پری دے کا نہ پری دے نو پی اے خوبے پری نہ دی نو ما خپل خیال دا دے چې دا چې اوس په ګورو حالات تا او ما ته دا سینه لګی نه چې د ټانک نه یا ډی ای خان نه مخکې بدې دي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان تل دا دریز درلودې دي چې ډرون حمله ترګری سیژولې او زیاته کړي، خو اسد منیر د دا دلیل تر پښتنې لاندې راولي. نوموړی وای که ترګری د ډرون حملو لواجې ده نو بیا تر 2004 کال لمخه ولی ترګر بریدونه کېدل؟
نہ دتا معلومات نشته دتا دے جوړی چې 2004 نه مخکې چیتا دهشتګردی شو یادو نه دتا دغه اس معلومات نه دی چې دا بارني خلک چې 2002 مارچ کې پاکستان ته رالو 2002 کې چې جنوبی وزیرستان کې سمرا ملکانان مرشوی سمرا فوجین مرشوی سمرا د آی ایس آی خلک مرشوی هغه دتا اس پتا نشتا دته دام نه د پتا چې جی مخکینه سویسائیډ حمله په مارچ 2002 کې اسلام آباد کې په ډیپلوماټیک انکلیو کې شوې ده. ډرون چې ته نیک محمد مرکړ یو ډرون حمله شوې 2004 کې او 2006 پورې ټوټل 15 شوې دي.
طالبان ویلي تر لانګ مارچ یو ورځ لمخه به خپل دریځ وړاندې کوي، خو د تحریک انصاف ویان شفقت محمود وای دوی د چا په خوښه او ناخوښه لانګ مارچ نه کوي.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وو او اوس هم د فاټا په اړه راځو. یو بل رپورټ ته د فاټا سیکرټریټ انتظامی مشر ډاکټر تاشفین په پیښور کې ویلي ډیر ضربه د قبایلو لپاره یو ځانګړ بینک جوړوي چې دغه به د فاټا ولسته قرضې هم ورکوي. په موجوده وخت کې د پاکستان یو بینک هم په دغو سیمو کې د خپلو څانګو پرانیستلو ته تیار نه دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
پیښور کې د فاټا سیکریټ انتظامی مشر اډیشنل چیف سیکریټری ډاکټر تاشفین ویلی دی چې حکومت با ډیر زر قبالی سیمو د پاره یو ځانګړی بینک جوړوي چرته چې با قبالی اولس نه صرف د دغه بینک نه قرضې اخیستی شي بلکې بهر هیوادونو کې قبالی خلک با پیسې هم د دغه بینک په ذریعه خپلو خپلوانو ته رالیږي. فاټا سیکریټ کې د قبالی سیمو د پاره په لومړي ځل انفارمیشن ټیکنالوژي پالیسي اعلان کولو وروسته ډاکټر تاشفین مشال ریډیو ته وویل چې د بد مرغا په فاټا کې د خراب امنیتی وضعیت لکابله هیڅ یو بینک هم د غلط خپل څنګه پرانستو ته تیار نه دی او نه د قبالی سیمو د پرمختګ او روزګار د لپاره قرضې ورکوي.
په ټول پاکستان کې بینکونه قرضې ورکوي انویسټمنټس د لپاره، خو په فاټا کې قرض نه ورکوي. یو بینک هم فاټا کې د انویسټمنټ د لپاره قرض نه ورکوي او دا غي وجه دا چې یو خدا د سکیورټی دا سچویشن دویمه دا چې دا غي تا کم انویسټمنټ یا کم قرض چې راکوي نو غي په دې باندې نه پويږي چې را دا
ڈاکٹر تاشفین دا قبالی سیمو دا پارا دا بینک پا حق لا اوائل چی داغا بینک رستو با نور بینکونا هم دا غلط خپل سانگی پرانزی
انشاءاللہ انقریب بتاسو دا هم واوریم دا شانتی اورز بونگا دا اناؤنس کا وزر چی دا فاتا دا پارا دا یو خصوصی بینک قیام او آغا بینک با صرف دا دی دا پارا نی چی تا دی پا کیو سیونگ پی ایل ایس اکاونٹ کو لاؤکی آغا بینک با دا دی دا پارا ای چی پا دی طول دنیا کی چی دا فاتا سمر خلق باہر پراتی دی او چی دا چای او دیر غٹا حصہ دا پاگا ریمیٹنسز کی چی کم پاکستان تر روان دی پکې یو روپۍ مونږ ته نه ملاوي. هغه انویسټمنټ دلته نه دی را روان، که زموږ بینک ته را روان دی نو فاټا ته نه دی را روان. دا انویسټمنټ بینک با هغه پیسې چې کوم بهر نه را روانه ده هغه بم فاټا ته راوړي.
د فاټا سیکریټ اډیشنل چیف سیکریټری اوایل چې پرایویټ سیکټر او مستندوی ادارې دی په قبالی سیمو کې خپل د پرمختګ کارونه او پیسې مصرف کړي او د دې لپاره به اوس د فاټا سیکریټ چارواکي د پاکستان فورس سره په ګډه د دغه ادارو ته قبالی سیمو کې دننه د کار کولو اجازه یا این او سی ورکوي.
چونکی دا وخت یو داسې سچویشن دی په فاټا کې چې کوم کې سکیورټی سکرینینګ د هر یو هغه ادارې د هر یو هغه کس چې کوم فاټا ته راننوزي داغه کول ضروری دی. اوس په دې کې کوم ادارې چې راځي او داغه سکیورټی کلیرنس کور هډ کوارټر ته لاړ شي، اوبویسلی وی آر ټول یو سکیورټی ټول هغه چې سونه زمګا نور ادارې ور سره اٹیچ دي، هغه خپل سکرټنی کوي او یو یو کس باره کې هغه ډیټیل اخلي نه پسته ان او سی ورکو. دا ډیر ټایم کنزیومینګ وو. مونږ اوس یو جوائنٹ کمیټی جوړ کړی ده، په هغه کې به د فاټا سیکریټریټ او د کور هډ کوارټر کسان ناست وي او دا ایشوز چې کوم د ان او سی دي دا به مونږ جوائنٹلی پروسس کوو.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي غونډې په حق لا ډاکټر تاشفین اویل چې فاټا سیکریټریټ وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې دغه سیمې د نازک صورتحال په رڼا کې عمران خان ته په وزیرستان کې دننه د جلسې اجازه ورنکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سهار 10 بجې شوې دي. زموږ د همکار مجید بابر نه لن خبرونه اورو.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بنن په دورادنې دوره پاکستان ته ځي. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نیمروز خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پر شان د هغو تنظیمونو لاسته چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د زرخخیلو سیمې د یو مشر غونچګل مړې موندل شوی دی. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلنټن څخه وغوښتل چې د هغو پورن پاړه جواب وایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماټانو په بیا بیا د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت لپاره غوښتنه کړې وه. د ماسکو یو عدالت حکم کړی چې د اسلام پر ضد هغه ویډیوي فلم چې په اسلامي نړۍ کې مظاهرې او شخړې راپارولي په روس کې باید ونه خودل شي. د هند د پوځ یو پخوانی جنرال چې درې لسیزې وړاندې د سکانو په یو عبادتخانه باندې د حملې حکم ورکړی و په لندن کې ټپي شوی دی.
اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په خوښه علاقو کې د غلا او شکو سلسله روان ده او داسې شپنوي چې غلا او شوکي پکې نکېږي. اداري لیکي چې په دې کې یو مخصوص ډل لاس لري. اداري زیاتوي چې په دې پیښو کې د ټولو زیاته شرمناک خبرداره چې دا شوکماران د وسلې سره کورونو ته ننوځي او د زنانو بې حرمتي هم کوي، کوم چې ډېر د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې د دې پیښو خو نه پولیس نوټس اخلي او نه د چا رپورت درج کوي او دا خبره سوسنی هم نه ده. دا سلسله د ډیر مودې راهیسې را روانه ده، بلکې د ناصر باغ سیمې خلکو دومره مجبور شول چې اوس یې ډلې جوړې کړې او په خپل د خپل ځان حفاظت کوي. او دغه رنګ په پښتخاره کې هم په جماعتونو کې اعلانونه شوي دي چې خپل حفاظت په خپله کوي. ادارې وړاندې لیکي چې اخر څه وجه ده چې پولیس په دې نوټس نه اخلي. پولیس خو جوړ د ولس د حفاظت لپاره دي. اداریا اخری کې لیکي باید چې صوبایي حکومت د دې پیښو نوټس واخلي او په فوري توګه د پولیس په گشت کې هم اضافه وکړي او د پولیسو سره سره اف سي هم ځای په ځای کړي چې دارنګ د دې پیښو مخنیوي وکړي شي. اج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنونو کې د اضافه لپاره په 15 اکتوبر د اعلی کشغونډه راغوښتې ده. اداري لیکي چې په غونډه کې به د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 100% د اضافي او پینشنونو کې د 15% پورې د زیاتوالي اعلان کیږي، خو د پینشنونو نه به خصوصي الاونس ختم کولای شي. اداري وړاندې لیکي چې پښتنه دار پورته کیږي چې حکومت خو هر کال د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کوي، خو د سیول ملازمینو معاملې هم دغه شان پرته ده. کله د دوی په تنخواګانو کې د 25% او کله د 15% د اضافي اعلان خو وکړي شي، خو په دې باندې عمل نه کیږي. او که حقیقت کې وکړي شي نو په ګرانه کې چې په کوم نسبت زیاتوالی کیږي په هغه نسبت سره د سیول ملازمینو تنخواګانې نصیوا کیږي. اداریا اخر کې لیکي چې په کار د چې حکومت د سرکاري ملازمینو سره سره د سیول ملازمینو په تنخواګانو کې هم دومره اضافه وکړي او دغه رنګ په پینشنونو کې هم لږ تر لږه د 30% پورې زیاتوالی وکړي، نو هله به ممکن شي چې په سناسه طریقه دا خلک د ګرانۍ مقابله وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فوبز مجله لیکي که څه هم د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو طالبان لا هم هلته موجود دي او په دغو سیمو کې د پاکستان کنټرول د پښتنې لاندې راولي. بلخوا یورو ایشیا ریویو نومي مجله کې په پاکستان کې د تعلیمي نظام د مسلو په اړه خبرې شوې دي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي زموږ د همکار منور شان اورو.
د فوربس نومې مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې په دې خبره ډیر بحث کیږي چې آیا امریکا د دې هیواد د خود مختاری خلاف ورزي کوي او کسنګه. د دې مقالې لیکوال آرت کیلر لیکي چې په دې بحث کې زیاتره هغه خلک مصروف دي چې په خپل په قبایلی سیمو کې نه وسیږي او د دې نه ندي خبر چې قبایلی ولس سره وسلوال اسره ډول سلوک کوي. لیکوال وایي کسه هم د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوز د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو طالبان وخت په وخت د خپل فعالیتونو ویډیوګان خبروي چې پکې په پوز بریدونه خودل کیږي او د امنیتی ادارو وجل شوی او ژوندینی ول شوی کسان پکې خول کیږي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې دغه ویډیوګان بیا د ځنې قبایلی سیمو په بازارونو کې خرڅول کیږي. نو دا هرڅه په دغه سیمه کې د پاکستان کنټرول د پښتنې لاندې راولي. لیکوال وای امریکایي تګلارې جوړونکي هم غواړي چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان خود مختاري او کنټرول برقرار وي خو دغه تروان حالات سرګندوي چې د وسلوالو فعالیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي کوم چې نه یوازې پاکستان بلکې نړۍ ته ګواښ کوي. بلخوا یورو ایشیا ریویو انومې مجله کې لیکوال امبرین آغا د پاکستان د تعلیمي نظام په اړه لیکلي چې دا د سلورو خبرو لوجه د مسلو سره مخ دی. اول دا چې په نصاب کې د نفرت خورولو مواد شامل دي. دویم دا چې د هیواد د نوي کول ګڼ شمیر یوازې مدرسو ته د تللو سهولت لري. دریم دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې وسلوال وخت په وخت سکولونه تباه کوي. او سلورمه مسله دا ده چې د سیاسي مصلحتونو لوجه تعلیم ته مناسب بجټ نه ورکول کیږي. لیکواله د تعلیم د ماهر ډاکټر مهدی حسن د خلی وای چې په نصاب کې د نفرت د موادو لوجه نه یوازې د نورو مذهبونو لپاره برداشت کمیږي بلکې د بیلابیلو مسلکونو مسلمانان هم یو بل سره په جنگ اخته دي. بلخوا هر کال د مدرسو نه په لکونو کسان فارغيږي چې پکې زیاتره نه د دین پوره علم لري او نه د دنیا او داراز د سخت دریزي په لار روانيږي. لیکوال وړاندې لیکي چې د هیواد په پښتون میشته سیمو کې وسلوال د خاص منصوبې لاندې تعلیمي ادارې په نخه کوي او په ډاګه د جنکو د تعلیم مخالفت کوي. د دې ترڅنګ پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې په تعلیم تر هر څه کم خرچه کوي. لیکوال وایي چې کسه هم د پاکستان سیاسي او پوځي حکومتونو وخت په وخت ارجمنه کړي چې تعلیمي نظام بخ کوي خو په دې لړ کې تر دې دمه ډېر لږ کار شوی او دغه وجه ده چې د ملک دننه او بهر یو شمېر ادارو ویلي چې پاکستان ته پکار دي خپل تعلیمی نظام ته په هنګامي توګه پاملرنه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم راځو یوه نړیواله موضوع ته. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې چې نن ترسره کیږي میترامنی او د هغه ملګرو په ولسمشر باراک اوباما د تنقیدونو سلسله له اقتصادي مسلې بهرنی سیاست ته هم غزولې ده. میترامنی ولسمشر اوباما تورن کړ چې په منځنی ختیځ کې خونړۍ تاوتریخوالي ته کم اهمیت خوډلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نور یاسین د فرانس پریس خبری اجانس په دې ریپورت کرا کوي.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره دواړه کاندیدان جمهوری غوښتونکي میتر رامنی او ډیموکرات باراک اوباما د جمهوری ریاست په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. دا د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې له دریو یو ټلویزیونی مناظره ده چې دواړه کاندیدان پکې مخامخ برخه اخلي، خپل پروګرامونه تشریح کوي او هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. اقتصاد، روغتیا او د حکومت رول لدې مناظره مهم مسایل دي چې دواړه کاندیدان به پرې خبرې کوي. د جمهوری غوښتونکو کاندید میترام نه چې د انتخاباتي مبارزې د کمپاین په ترڅ کې دوه ورځې مخکې کلورادو ایالت ته د مبارزې ډګر بلل کیږي رسیدلی، خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې دای د جمهوری ریاست دغه مناظره د هیواد د ستر لیدلوري د مفکورې د بیانولو لپاره یو فرصت بولي. رامنی په خپل څرګندونو کې په دې اړه چې په څه ډول کې دی چې د امریکا اقتصاد ته وده ورکړل شي او د 12 میلیون وګړو لپاره کاري فرصتونه برابر شي او ځل بیا خپل پروګرامونه تشریح کړل. خو رامنی دغه راز وویل چې د دې په باور هغه حالت په پام سره چې د اسلام ضد یو فلم خبرېدو وروسته راپورته شوی، ښایي د امریکا بهرنی سیاست ته د نومبر په شپږمه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډېره پاملرنه واوړي. هغه اوباما تورن کل چې په منځني ختیځ کې خونړی تاوتریخوالی کم اهمیت ښودلی او خبرداری ورکړل چې د جمهور رئیس سیاستونو د کړکیچ او بې ثباتۍ د پراخېدو امکان زیات کړی دی. مترامنی ویل اوباما په دې نه پوهیږي چې د امریکا سیاست چې اراده پکې نه وي کولی شي جګړې او ګډوډۍ راوپاروي. د مترامنی د انتخاباتي مبارزې نږدې متحد د جمهوري ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید پاول ریان بیا پر اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د پالیسۍ له امله انتقاد وکړ او ویویل سپینې ماڼۍ په سپتمبر میاشت کې له افغانستان د 22,000 عسکرو د ایستلو په اړه سیاسي پریکړه کړې او خبرداری ورکړ چې دغه اقدام کولی شي په دې هیواد کې د پاتې امریکایي عسکرو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کړي. هغه له یوې امریکایي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی هلته تر اوسه جنګیږي او موږ باید هیڅکله هم د خپلو قمندانانو د سپارښتنو پر ځای چې د کارونو د ترسره کېدو لپاره څه ته اړتیا لري او په څه ډول کېدای شي د خپلو عسکرو ژوند خوندي کړو سیاستونو ته ترجیح ورنه کړو. د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین هم له ام اس ان بي سي شبکې سره په خبرو کې پر اوباما او د هغه پر ادارې سخت انتقاد وکړ چې د ملي امنیت د ناکامې پالیسۍ له امله د ده په وینا ډارن کسان په افغانستان، عراق، لیبیا او هم په سوریه کې خپلو ځالو ته ستنېږي. د هغه هیوادونه دي چې د ده په وینا په داسې حال کې له موږ د مرستې او مشرتابه غوښتنه کوي چې په ډله ییزه توګه د خلکو وژنې پکې دوام لري. د ډیموکرات ګوند کاندید باراک اوباما او د هغه د کمپاین مسؤلینو تر اوسه دغه انتخابونو په اړه څه نه دی ویلي. دواړو کاندیدانو له دغه لومړنۍ ټلویزیوني مناظرې څخه چې ډیر لیدونکي لري او په سیمه ییز وخت نن د ماښام په 2 بجو چې په افغانستان کې سبا سهار 5:30 بجې کیږي خبريږي خپل انتظارات کم خوذلي. د فرانس پرس په وینا د سیاسي ستراتیژۍ له مخې دا په امریکا کې دود دی.
زمونږ همکار نوریاس نوری وو او اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دا خبره په ذهن کې ساتل ضروری ده چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې منفي رول لوبوي او د افغانستان دښمن هیوادونه غواړي چې په دغه هیواد کې د واک ته انتقال عمل تر خپو لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي دي موږ لره د افغانستان له تاریخ څخه یو څو زده کړې کول پکار دي. لومړی دا چې په افغانستان کې د وروستیو 15 لسیزو تاریخي چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه په نظریاتي او نسلي بنیادونو مخې ته راغلي دي. ضرورت د دې خبرې دی چې په افغانستان کې په قومي سطح سیاسي ګوندونه جوړ شي، یعنی دغه سیاسي ګوندونه د ټولو قومونو نمائندګي کوي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان په تیر وختونو کې زیاتره په بهرنیو مرستو تکیه کړې او دا رنگ وس او پراتلونکي کې به هم ورته د مرستو ضرورت وي. کچري د مرستې په سمدستي ډول ودرېږي نو لوی نقصان به یې مخې ته راشي. همدارس تاریخي چې کله په 1991 او 1992 کال کې شوروي اتحاد په خپلو اخیرو ورځو کې د نجیب الله د رژیم ملاتړ پرېښود نو سمدستي د هغه حکومت نسکور شو. دریمه خبره دا ده چې د شوروي اتحاد د دور په پرتلا اوس مهال په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ ښه روان دی، نو باید چې دا پرمختګ جاری وساتل شي او د دې انحصار په سیاسي ثبات باندې دی او د دې لپاره ضروری ده چې امنیت مضبوط وساتل شي او حکومت خپل یو اعتماد بحال کړي. د دې ترڅنګ چې په بهرنیو مرستو تکیه په یو ځل نه بلکې په ورورو ختم کړي شي. څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې مشرتابه ته اړتیا ده چې یو قومي ایجنډا ولري او د ټولو قومونو نمائندګي کوي. پنځمه خبره دا ده چې د شوروي اتحاد په وخت کې او د هغې وروستو ملیشیا ځواکونو ته او وسله ورکړې شوه او د ملیشیا ځواکونو مشرانو ته به د هغې رقم ورکړل کېدو، نو په کار دا ده چې دا قسمه غلطي بیا تکرار نشي. د فارم پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی دي خبره دا ده چې د افغانستان تاریخي چې په دغه هیواد کې د واک انتقال په پر امنه توګه نه دی شوی. همداراز د 2014 صدارتي انتخاباتو سره هم یو شمېر چیلنجونه تړل شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د ورته انتخاباتو لپاره پوره تیاری وشي او داسې یوه ستراتیژي وټاکل شي چې له مخې یې په پر امنه توګه انتخابات ترسره شي. شپږمه دا خبره په ذهن کې ساتل ضروري دي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې منفي رول لوبوي او د افغانستان دښمن هیوادونه غواړي چې په دغه هیواد کې د واک د انتقال عمل تر خپل لاندې کړي، نو دې ته هم پام پکار دی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم رازو 19 پروگرام پلوشه ته د نن په پروگرام کې بعد 2014 کال وروسته د افغان میرمنو لپاره د حالاتو ذکر واوري د دې ترڅنګ به د هم واوري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې سیما سمر ټولنې ته د ښه ژوند ورکولو نړیواله جایزه ګټلې او نور ریپورټونه هم په دې پروگرام کې تاسو لپاره لرو نو راځي چې د نن ورځې پلوشه واورو
پلوشا
پہاڑ کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیا را گیر پدی اور دا درسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چی کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زفرخندا وزیر هرکلی کوم په دې پروګرام کې به واوري نړیواله اداره اکسیم وای په افغانستان کې خزي د 2014 کال وروسته د مشکلاتو سره مخامخ کېدې شي
اتمن دا خبر دې بیا تاثیر ولري خو د تاسوګه عام اقتصادي شون کې دي هغه خلکو د تعلیم څخه دې رسیدا
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر سیما سمر د خجون نړیواله جایزه ګټلې
پلیز ډو نوټ یوز د ایکسکیوز اف ریسپیکټینګ کلچر اند ریلیجن ان افغانستان نوټ ټو ټچ اون هیومن رائټس
او په خالونو هم ریپورت لرو
خستا خټه کې بند کای مات کړلو بیخ په لار راغه بم بیا د تکی خودو بیا بم دوستنی جوړه کړلې هغه بم پټندی وال په مخ په موال په زنا په موال هغه به پتری شو چې پتری به شو مخونه بم نه انځله هغه تی نه خپري وته ولاندې بشنو خالونو
دا ټول اول رازو په افغانستان کې د خزو د ژوند په اړه دی ریپورت تا په افغانستان کې په 2014 کال کې یو خاله دغه هواده د نړیوال سوکونو د وټلو ورستو د امنیتی وزې په اړه خبري کیږي نو بل خو نړیواله اداره اکسفیم په خپل یو ریپورت کې وایي کې دې شي په دغه هواد کې په راتلونکو کې د خزو مسلې لا پسې زیات شي په پکتیا ولایت کې د خزو د ریاست په خوانی مشره حلیمه خزان وایي د نړیوالو د وټلو ورستو به مسلې وي خو یو افغان میرمن د دغه زیات لټولنیزو بندیزونو او ستونزو په افغانستان کې د خزو د حقوقو یو فعاله پلوشه حسن د خپل اندیښنو په اړه مشال ریډیو ته وایي
ازدیاد خشونت علیه زنا کې بارش د افغانستان بلند شوه رافته میره
زموږ یو اندیښنه دا چې ورستر بلی په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي کچ زیاتیږي په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټه اخستنې د خزو حقوق تر پښو لاندې کوي د هیواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تیری پرې کړی دی
په دغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو جګړې د ښځو ژوند هم تر ټولو زیات متاثره کړی په تیرو وختونو کې نجونې نه یوازې د سکولونو نه منع کړل شوې بلکې د هغوی په کار روزګار او تګ راتګ هم بندیزونه ولګول شول او په روانه جګړه کې هم ښځو تر ټولو زیات بیلات کړي که څه هم په افغانستان کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي وایي په ښاري سیمو کې د نجونو او ښځو ژوند وده کړې
هغه خزو د پاره دا چې هغه خاري ژوند لري نو هغه باندې چې دي هغه پیسې چې دي خزو په نامه سره خپل کیږي هغه فرمایشي دي هغه سمبول کیږي واقعا هغه څه یې نه کیږي نو هغه خو هم دي چې د ما په لاره کې تاسو سمو کې دي هغه د خپل حق او حقوق څخه نه دي خبرې هغه د خپل معشوم دي تربیې څخه نه دي خبرې هغه د خپل خاوند د حق او حقوق څخه نه دي خبرې هغه د څه په خبرې کې پاتې دي
په افغانستان کې کارکونکو کې خزې د هم وای تر سوچ پټولنه کې تعلیم نوی عام شوه د خزو پر ضد تشدد او دوی ته د بنیادی سہولتونو د نور کولو مسلې نشي هواریده حلیمه خزان وای
او د
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي دوی به د 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او باید افغان حکومت هم په دې لړ کې خپل رول سرته ورسوي. د یوناما مشر یان کوبیش په کابل کې د ښځو فعالینو سره په خبرو کې دا ویلي دوی به په راتلونکو کې خپلې دا هڅې جاري ساتي چې افغان میرمنې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی ولري. کوبیش وویل دوی د افغان ټولنې د رواجونو او قدرونو درناوی کوي خو ورسره دا هم یقیني کول غواړي افغان میرمنې په دغه هیواد کې ځان خوندي احساس کړي.
بلواشا
او اوس هم یو بل رپورت. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر سیما صبر هغه نړیواله جایزه ګټلې چې د سویډن لخوا هر کال د نړیوال پرمختګ فعالانو ته ورکول کیږي. سیما صبر ته دا جایزه ټولنې ته د یو خجوند ورکولو د هڅو په لړ کې ورکول شوې ده. دا انعام چې د خجوند په نامه یادیږي له نوبل جایزې سره یو شان راځي او په همدې وجه د نوبل د بدل په نوم هم یادیږي. د خجوند په سګنی جایزه کې له میرمن سمر سره یو امریکایی چې د عدم تشدد د نظریې مشر ګڼل کیږي او یو غیر حکومتي ټولنه چې په برتانیا کې د وسلو په خرڅولو د بندیز لپاره کمپاین کوي شریکان دي. د خجوند جایزه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره سیما سمر یې سږ کال ګټونکې وه هغه چاته ورکل کیږي چې د نورو خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې کار کړی وي. د خجوند یا رایټ لایولیهود د جایزې مشر په یو بیان کې ویلي چې سیما سمر ته دا جایزه د نړۍ په یو ډیر پیچلي او خطرناک سیمه کې د بشري حقوقو او بیا په تیرا د ښځو د حقوقو په برخه کې د فعال او پرلپسې کار او د زړورتوب په خاطر ورکل شوې ده. فرانس خبری اجانس د سیما سمر لخوا لیکي چې وایي دا ډیره خوشاله ده چې دا جایزه یې ګټلې. میرمن سمر چې له فرانس پریس اجانس سره یې له کابله خبرې کولې ویلي دي همدا او هم د افغانستان نورې ښځې په دې فخر کوي چې دا جایزه دې ته ورکړل شوې او دا چې دا د افغان ښځو توان او قدرت ښایي. سیما سمر چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بیا خاص کر د ښځو لپاره زیات کار کړی وای باید نړیوال یوازې په دې ځان خلاص نکړي ګنې دوی د دغه هیواد د کلتور خیال ساتي ځکه د ټولنې د خکول لپاره سن شي کولای.
Please do not use the excuse of respecting culture and religion in Afghanistan not to touch on human rights.
مهرباني وکړه او په افغانستان کې د کلتور او مذهب په خاطر دا بهانه مه جوړوي چې ګنې د مذهب او کلتور لوجې د بشري حقوقو د خوندي کول لپاره سن شي کولای او بیا خاص کر د خوځو د حقوقو په حواله سره.
Human rights and specifically on women's rights.
د بشری حقوقو فعال 55 کلنه سیما سمر چې اصلا ډاکټره ده په 1974 اتیایم کال کې له افغانستان او پاکستان ته ولاړه چې خاوند یې د کمیونیستي رژیم له خوا لنیول کېدو وروسته لا درک شو. میرمن سمر د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2001 کال کې افغانستان ته راغله. د ښځو د چارو وزیر شوه او په 2002 کال کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر لپاره و ټاکل شو چې تر اوسه هم په دغه چوکۍ کار کوي. میرمن سمر د 2015 کال نه تر 2009 کال پورې په سودان کې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړې سیډونکو وه. د خجوند په جایزه کې له سیما سمر سره د سیاسي چارو امریکایي عالم سلور اتیا کلن جین شاپ چې د دغه نړیوالی جایزې د مشرانو په وینا په نړۍ کې د عدم تشدد د انقلاب د یو مشر په توګه کار کړی او د وسلو په تجارت د بندیز د کمپاین په نوم یو غیر کومتی ټولنا یا ان جی او هم په برتانیا کې چلوي د خجوند دغه نړیواله جایزه ورته ورکړل شوې ده. د دې جایزې درې واړو ګټونکو ته 150,000 یورو چې 193,000 ډالر جوړیږي په ګډه ورکول کیږي. همداراز د ترکی هرتین کاراجا ته چې په ترکی کې د چاپیریال د ساتنې او د ښه او صفا ماحول لپاره کار کړی دی هم افتخاري جایزه ورکړل شوه. د ښه ژوند دا جایزه په 1978 کال کې د یو جرمن سویډنی جیکب وان اوویکس لخوا وروسته له هغې رامنځته شوه چې د نوبل جایزې بنیاد کې خودونکو د چاپیریال د ساتنې او نړیوال پرمختګ په برخو کې هڅو ته د نوبل جایزې له ورکولو انکار وکړو. نو ځکه د دې جایزې اعلان وشو چې دا هم د نوبل جایزې سره یو شان یادیږي. او اوس هم راځو د خالونو په اړه د ریپورت ته. شنه خالونه وهل کسه هم اوس یې رواج هغه سي نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال د یوې انجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یو ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خو ټاکا ولو به بم پیاله کې پاکه پیاله کې بم مز به خلو اوم تور ته بای لګونی ولو تور کې بم پکې واچا ول به بم پکې ټ کې یو وارو ول خستا خد کې بم د کای مات کړلو بیخ پیاله را هغه بم بیا د تکی خود به بم دوستن جوړه کړلې هغه بم پټندی وال په مخ پم وال په زنه بم وال هغه به پاتریشو چې پاتری به شو مخونه بم نه انزل ابا تینا خپری وا ته ولاندې بشنو خالونو
تاسو کوم خال وهلې دې کنه پته
او پتان دې مواله په مخ مواله په زنه مواله بشون دې مواله والی
او دا خچ شي دې
خدا مالونو لیکري کنه قربشي چا قربشي تینا جوړي کې غنم تینا جوړي دې هغه لبا منګه خد وی
په خوا با جنو په ګړه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولې او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به انجونو د خپل وادنه مخ کې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان لا بیوا نه با پات کی دل والا خال نه بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والا بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نه ټوټ کا وا هغه د کا والا خانا نو کا والا چې د چا به خال ویل بی دا خان دی ویل بی دا زمنګ د بیبی نه ټوټ کا دا.
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سمشته چرته چې انجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي، او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جنۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي، نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ، لاسونو او یا په پخو یې مختلفې نښې جوړې کړې وي، او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. داوا د دې اونۍ پلوشا چې تاسو واورېده، ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.